د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ته خراغ لئی نن جمعہ د 2019 کال د مارچ میاشتې 9 د وری میاشتې 9 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 9 بجې دي. دا د امریکا غږ ډیو ریډیو 3 ساعته سهارنۍ خپرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم سر ټکی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتي چې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ پر خلاف د قانوني کاروایانې وکړي. بل پلو چین او پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکې د هغه قرارداد مخالفت کړی چې هدف یې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر نړیوال ترهګر نومول و. د افغانستان د بیا جوړونې دپاره د امریکا د سار اداره یا سیګر وایي که له طالبانو سره سوله هم وشي بیا هم افغانستان به نړیوالو مرستو ته اړ پاته وي. سیګر وایي یوه ستونزه به دا هم وي چې وسلوال طالبان څنګه په معاشره کې عادي ژوند ته وګرځول شي. او د عراق په شمال کې د داعش د واکمنۍ له ختمېدو وروسته اوس نوي ډله ییز قبرونه موندل شوي. د داعش له ظلمه ژوندي پاتې شوي کسان وایي چې داعشانو به اول په خلکو غټ قبرونه کیندل او بیا به یې هماغه خلک ډله ډله پکې وژل او خښول. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې د پاکستان لخوا د وزیر اعظم عمران خان د وروستیو جنجالي تبصرو په حق له وضاحت اخیستو وروسته اوس افغان سفیر بیرته اسلام آباد ته لیږل کیږي. افغان سفیر عاطف مشعل د احتجاج په ډول له پاکستان څخه کابل ته غوښتل شوی و، ځکه افغان چارواکو وویل چې د عمران خان څرګندونې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وه، مګر د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د عمران خان خبرې ناسمې اخیستل شوې وي. چین او پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکې د هغه قرارداد مخالفت کړی چې هدف یې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر نړیوال ترهګر نومول و. دواړو هیوادونو ویلي امریکې د مسعود اظهر په اړه قرارداد د ضوابطو په ضد په مستقیم ډول امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. امریکې د فرانس او برتانیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو 15 کسیزې امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل ته د شروع یا چهارشنبه په ورځ مسعود اظهر د ترهګر نومولو دپاره قرارداد پیش کړ. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یو قرارداد منظور کړ چې له غړو هیوادونو غواړي چې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ پر خلاف د قانوني کاروایی وکړي. دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغسې یو قرارداد منظوروي. او بله خبره پکې دا ده چې هیچا هم د پریکړې لیک ته د رد رایه ور نه کړه. ماهرین وایي چې د ملګرو ملتونو د سازمان 2/3 برخه غړي هیوادونه د هغو کسانو په وړاندې قانوني کاروایی نه کوي کوم چې له ترهګرو سره د پیسو په ټولولو کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک پر غړو هیوادونو غږ کوي چې د فاینانشل انټیلیجنس یونټس یا مالی استخباراتي ادارې جوړې کړي. د افغانستان د بیا جوړونې دپاره د امریکا د څار اداره سیګر د پنځشنبه یا زیارت په ورځ وویل چې که طالبانو سره سوله وشي بیا هم افغانستان به د نړیوالو مرستندویانو او خارجي مرستو ته اړ پاته وي. سیګر په خپل نوي رپورټ کې د افغانستان دپاره د غټو خطرو برخه راسپړلې ده. د سیګر مشر جان سوپکو پر پالیسي جوړونکو زور اچولی چې د افغانستان د راتلونکي په حق له دې یو پلان ولري، ځکه د غپوینا د سولې توافق به په اتوماتیک ډول د افغانستان ګڼ شمېر ستونزې حل نشي کړی. په دغو غټو ستونزو کې د فساد او پراخې د امنۍ شتون او کمزوری اقتصاد هم یاد شوی دی. سیګر دا هم ویلي چې که سوله وشي بیا به بله ستونزه دا وي چې 60,000 وسلوال طالبان او د هغو کورنۍ به څه ډول بیرته عادي ژوندانه ته وګرځي او څنګه به په معاشره کې دوی ګټ کړی شي. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه مشري د زیارت یا پنځشنبه په ورځ له جنرال جوزف ووټل څخه نوی مشر جنرال کینیت مکینزی ته وسپارل شوه. جنرال مکینزی په داسې حال کې د پوځ د مرکزی قرارګاه مشري پر غاړه واخیسته چې امریکا په عراق او شام کې د داعش په وړاندې جګړه پای ته رسوي او په افغانستان کې د طالبانو خلاف هوایي حملو ته زور ورکړی دی. جنرال ووټل چې په تیرو 3 کلو کې د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه مشري کوله د افغان پوځ او نړیوالو متحدینو کوششونه وستایل او ویل چې د هغوی د پوځ زی فشار له امله نن طالبان دې ته حاضر شوي چې خبرو ته کینی. د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاه نوی مشر جنرال مکنزی په 2004 کال کې په افغانستان کې جنگیدلی او په 2015-2016 کالونو کې په عراق کې جنگ کړی دی. په امریکا کې ډیموکراتان چې د صدر ترامپ مخالفین دي پر لوی سرکاري وکیل ویلیام بار زور اچولی چې د 2016 کال په صدارتي انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په هکله د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر رپورټ ټول براله وګرځوي. ډیموکراتان وایي چې دغه رپورټ څه د پاسه 300 مخه لري، خو لوی سرکاري وکیل یې یوازې خلاصه په څلورو مخونو کې خپره کړې ده. په کانګرس کې د استازو دیوان مشر نینسی پلوسی چې په خپله ډیموکراته ده پر سرکاري وکیل ویلیام بار غږ وکړ چې ټول رپورټ له کانګرس سره شریک کړي. هغې زیاته کړه، موږ ستاسو تفسیر ته اړتیا نه لرو، باید په خپله وګورو چې په رپورټ کې څه ویل شوي دي. د رپورټ په نتیجه ګیری کې چې ویلیام بار کانګرس ته واستوله، راغلی چې د پلټنو له مخې صدر ترامپ په انتخاباتو کې له روس سره سازش نه وکړي. په عراق او شام کې د داعش د حسب په نوم اسلامي خلافت ټغر ټول شوی، خود کردانو او یزیدیانو په وړاندې د داعشانو د ظلم قصې لا نه دي خلاصې. په دې وروستو هفتو کې د ملګرو ملتونو او د عراق چارواکو د عراق په شمول په شمال کې یو شمیر ډلې قبرونه پیدا کړل چې واز له یو قبر یې دیرش مړي راایستلي. باور کیږي چې دغه مړي د هغو یزیدیانو وی چې داعش جنگیالیو وژلي وو. داعش د واکمنۍ په دوره کې زرګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور لادره کشول. د بشري حقوقو کارکونان د دې وژنو ذمہوار د داعش توندلاري ګڼي او وایي چې که نړیوال دې قتلونو ته د نسل وژنې په سترګه وګوري او عاملان یې گرفتار او سزا ورکړي، دا به د وژل شو یو کسانو د کورنیو زړونو ته یو سکون وروبخي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی خبرونه مو واوریدل. زه احمد فواد لامیم او تاسو ته اوس خبری تفصیلی رپورټونه وړاندې کوم. لومړی هم راځو د ترهګرۍ پر خلاف د نړیوالې مبارزې برخې ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتي چې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ پر خلاف د قانوني کارایوایانې وکړي. بل پلو چین او پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکې د هغه قرارداد مخالفت کړی چې هدف یې د جیش محمد ډلی مشر مسعود اظهر نړیوال ترهګر نومول وو. په دې حقله به نور جزئیات تاسو ته نصیر کاکړ وړاندې کړي.
د پنځشنبه په ورځ منظور شوی قرارداد کې له ټولو هیوادونو څخه غوښتنه شوې چې د ترهګرو ډلو یا جنایتکارانو لپاره فنډونه جمع کوونکو یا مالی مرسته کوونکو په خلاف دي په خپلو ځایي قوانینو او ضابطو کې بدلون راولي او دا دي جدي جرم وګڼي. دغه قرارداد کې غړو هیوادونو ته دا هم ویل شوی چې د مالی چارو استخباراتي شوبې دي جوړې کړي. کوم هیوادونه کې د نړیوالې ادارې په دغه قرارداد باندې عمل کولو کې پاتې راغلل، نو د هغوی په ضد به بندیزونه لګول کیږي. د ترګری ضد ملګرو ملتونو د ادارې مشر ولادیمیر غورنکوف ویلي دا قرارداد ډیر په مهم وخت راغلی او زیاتوي چې ترګرو په قانوني او غیر قانوني توګه نغدي پیسې ترلاسه کول شروع کړي دي، چې پکې د مخدره موادو کاچاک، د تعمیراتو کاروبار او د استعمال سوو موټرانو خرڅلاو هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په قرارداد کې غړو هیوادونو ته ویل شوی چې تشتونکو ته دي د تاوان پیسې نه ورکوي او وایي چې دا ډول پیسې د داعش او نورو ترګرو ډلو لپاره لویه مالی سرچینه ده. بلې لور چین او پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکا د هغه قرارداد مخالفت کړی چې هدف یې د جیش محمد نومي وسلوالې ډلې مشر مسعود اظهر نړیوال ترګر نومول وو. دواړو هیوادونو ویلي امریکا د مسعود اظهر په اړه قرارداد د ضوابطو په ضد په مستقیم ډول امنیتي شورا ته وړاندې کړی دی. امریکا د فرانس او برتانیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو 15 کسیزې امنیتي شورا یا سکیورټی کونسل ته د چهارشنبې په ورځ مسعود اظهر د ترګر نومولو لپاره قرارداد پیښ کړی وو. دوی هفته وړاندې بیجینګ د ترګری ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه کې د امریکا د همدغه ډول قرارداد مخه ونیوله. د چینایي مامورینو تر مخه قرارداد په تخنیکی بنیادونو ونیول سو چې مقصد په قرارداد نور بس او د خبرو د لارې د مسلې حل راایستل وو. د امریکا د تازه هڅو په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګونګ شوانګ وویل امریکا ته پکار دی چې له احتیاط څخه کار واخلي او په زور د قرارداد نه مخې ته کوي. چین په 2014 کال او 2018 کال کې هم د ملګرو ملتونو په کمیټه کې په مسعود اظهر د بندیزونو مخ نیولې وه. جیش محمد د فروری په 14 نیټه د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلواما ښار کې په هندي فوج د حملې ذمواري پر غاړه واخیسته. په هغه حمله کې تر 30 زیات هندي عسکر ووژل سو او په نتیجه کې د پاکستان او هندوستان تر منځ تاوتریخوالی زیات سو او د دواړو هیوادونو هوایي ځواکونو یو د بل په ضد عملیات هم وکړل. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل هفتهیي خبری غونډې ته وویل د افسوس خبره ده چې امریکا امنیتي شورا ته خپل قرارداد په داسې حال کې وړاندې کړی دی چې د مسعود اظهر په اړه معامله له وړاندې څخه د بندیزونو کمیټې کې تر غور لاندې ده. ویاند وویل د کمیټې څخه د باندې هر اقدام به د بندیزونو نظام کمزوری کړي.
داسې شکایتونه او راپورونه ورکړ شوي وو چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې ځینې پښتانه د ترهګرۍ سره د مبارزې پر خلاف د مبارزې په پلمه ځورول کېږي، نیول کېږي او بند اچول کېږي. په دې کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې اوس یو قرارداد منظور کړی دی او په هغه کې د پنجاب له حکومت غوښتي چې د پښتنو د ځورونو او پناهقه بند تاچول نه د لاس واخلي او په دوی د نظر وساتي. په دې حق لازمو خبريال حمیدالله دغه رپورټ را لېږلی.
د صوبایي اسمبلی په مشترکه قرارداد کې اویل شو د پنجاب د ارضي استوګنې په بابت د کال 2015 قانون د پښتنو د زرولو لپاره کارول کیږي. د دې قانون لاندې د تمامو غیر پنجابیانو سره د استوګنې د ځای بدلولو او کرایې نیولو معاهده د پولیس پتانو کې درج کیږي. خو قرارداد کې اویل شو د قانون په 13 کالو کې د پښتنو نه پرته په نورو غیر پنجابیانو یعنی سندیانو، کشمیریانو او یا د بلوچستان په خلکو نه دی عملي شوی. قرارداد کې اویل شو د دې قانون غلط استعمال د پښتنو سره د تعصب د ودی او د پاکستان دشمن قوتونو په ګټه تمامیږي. قرارداد د پیپلز ګوند صاحبزاده ثناء الله وړاندې کړو او ویل د دې قانون په اړه یو مشاورتي غونډه د داخله چارو وفاقي وزیر پر روانه اونې کې رابلل هم ده.
قانون جوړ شوی دی، دا قانون غلط تشریح کیږي، دا د تناظر کې ډیر غلط امپلیمنټیشن روان دی. کله د عوامو سره تنګول د پاره د مزدورانو محنت کش د پاره تنګول د پاره چې دی پولیس شروع کړی دی. بالکل نیکسټ ویک کې جما شریر افریدی سے پدې باندې یو میټنګ غوښتل چې پاکستان زمانو شامل دي. ایک دی چې هغه آی جی پنجاب عمر غوښتل ټول سلو وړو صوبو آی جی او هم سټیز راوښتل چې پدې قانون باندې چې کوم
قرارداد کې اویل شو د دې قانون غلط استعمال د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي ده او د پاکستان د اساسي قانون د 15 ماده خلاف ورزي ده. د قانون وزیر سلطان خان اویل د دې قانون د وجه د یو جبه د خلکو زورول غیر قانوني کار دی او دوی به دا مسله د پنجاب او مرکز حکومتونو سره پورته کوي. خود اویل کوم کس یا خاندان د دې قانون د لاسه په پنجاب کې زورول کیږي نو د صوبایي حکومت سره د کومک د پاره رابطه اونی سي. قرارداد نه یوازې په دې قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه بلکې د پنجاب د حکومت سره په ځانګړې توګه د دې مسلې د هواري لپاره د پارلماني کمیټې د جوړولو هم وویل. په قرارداد کې یو مثال دا هم ورکړی شو چې پروستیو کې د چکوال ضلع دننه پولیسو د دې قانون لاندې د دیر د مزدورانو د رجسټریشن لپاره نه یوازې دا چې پیسې واغستې بلکې د رجسټر کولو پر ځای په دغه مزدورانو بیا پولیس کیسونه جوړ کړل. د دې ترڅنګ صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د صوبایي حکومت نه په سیکنډري لیول د نصاب دننه د سیویک ایجوکیشن سره سره د جمهوریت په اړه سبقونه په نصاب کې د شاملولو غوښتنه وکړه. قرارداد د تحریک انصاف سمیر شمس وړاندې کړ او وی ویل
بیسیکلی دا چې پارلیمنت څه دی، دا رول څه دی، سپریم کورټ څه دی، ادارې څنګه چلیږي، موږ خپل معاشرې ته څنګه بینیفیټس ورکولی شو. سیویک ایجوکیشن پروپوزل دا دی چې تاسو سیویک ایجوکیشن په سیکنډري سکولز کې کریکولم کې ټاپ کې چې عام شهري دی هغه ته پته چې زه څنګه تپوس کولی شم، زما حق دی، کوم زما رائټس دی. نو دا مائنډ سیټ لږ بدل شي. فنلینڈ کې هم شوی دی، چائنا کې هم شوی دی، نور پولینڈ کې هم شوی دی، ډیر ملکونه مایات کړه، سپین کې هم شوی دی.
د دې قرارداد اول په دې مخالفت شو چې د جمهوریت په اړه زده کړې د مطالعه پاکستان په نصاب کې شامل دي، خو سمیرا شمس وویل مطالعه پاکستان کې زیات زده کړې تاریخي دي، د جمهوریت بنیادی شهري ذمہواري او انساني حقوق د مضمون لاندې نه ښودل کیږي. حمید الله، ویو وی ډی ون نیوز، په خبر.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک ڈی او ای ڈی وا، ټوئیټر @voadiwa، انسټاګرام @voadiwa، او پر یوټیوب voadiwa نیوز.
د افغانستان د بیا جوړونې د پاره د امریکا د څار اداره یا سیګر وایي کله طالبانو سره سوره وشي بیا هم افغانستان به نړیوالو مرستو ته اړ پاتوي. سیګر وایي یو څونځه به دا وي چې وسلوال طالبان څنګه په معاشره کې عادي ژوند ته راوګرځول شي. نو شیروان قلندر پرې نور جزئیات تاسو وړاندې کوي.
د سپیشل انسپکټر جنرال فار افغانستان ریکنسټرکشن سیګار مشر جان سوپ کو ویل دی چې په افغانستان کې دا وخت 3,00,000 عسكر د افغانستان د امنیتی ځواک برخه ده او لوی برخه په وسله سنبال دي. رپورت کې ویل شوی دی امریکا او نړیوالو لپاره د ته ضرور کتل وی ک د افغان طالبانو سره روغه جوړ کیږي نو بیا د دینه سمدستي ورسته بهرنۍ مرستې بودري دیلی شي او حال دا دی چې دا وخت د افغانستان یو 50% نه زیات چاره او بیا په خاصه توګه پوځي او امنیتی چاره په دغه نړیوال امداد روان دي. نو حسین دغه جنگ زپلې هیواد په خطر کې پیروزی. د افغانستان لپاره د بیا ودانې د سار ادارې مشر دلته په واشنگتن ڈی سی کې د رپورت خبرولو په وخت مطبوعاتو ته د وینا په وخت د امریکا په تګلارې جوړونکو زور راوړو چې داسې یو پلان دی جوړ کړی چې پکې د خبرې ته په خاصه توګه کتنه وشي چې د افغانستان طالبانو سره د لوزنامې وروسته به څه کول وي، ځکه چې یوازې د امن لوزنامه د جنگ ځپلي افغانستان د امنیت ضمانت نشي ګرځېدلې. دغه هیواد د یو شمیر مالی او امنیتی ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د مالی مرستو لپاره په کال 2019 کې تم کیږي چې د افغانستان د کلیزو ټولو خرچو لپاره یو 50% راټول کړي شي، کوم چې 15 ارب ډالر جوړیږي. د کال 2001 راهیسي چې کله امریکا د افغانستان څخه د طالبانو حکومت نسکور کړلو، نړیوالو پکې تر اوسه پورې 780 ارب ډالر خرچ کړي دي چې 15% پکې د ودانې په کارونو خرچ شوی دی. رپورت وایي چې د بیا ودانې لپاره خرچ شوی 3.5% پیسې چې ټولې 3.1 ارب ډالر جوړیږي د افغانستان په امنیتي ځواکونو د دوی په تنخواګانو، سامانونو، تربیه او اډانه جوړولو باندې خرچ شوی دی. رپورت وایي چې روان مالی کال لپاره 3.8 ارب ډالر مختص کړي شوی دی چې پکې به 3.8% د بیا ودانې په کارونو خرچ کیږي. په رپورت کې ویل شوی چې دا وخت صورتحال دا دی چې د افغانستان مالی حالت ډیر کمزور دی او دغه هیواد په اقتصاد کې دا صلاحیت نشته چې مالی چارې په ښه انتظام سره په مخ وړاندې بوزي. په رپورت کې ویل شوی دی چې امن راتل په کار دی، خو چې دغه امن کې رواني وي او مستقل امن لپاره به نړیوال یو بل اضافي قیمت هم ورکوي. په رپورت کې یو شمېر ستونزو ته پام را ګرځول شوی دی او په ورکړې شوې اندېښنو کې ویل شوې دي چې دا وخت په افغانستان کې د ناامنۍ ستونزه غځېدلې ده. د پولیس نظام یې صلاحیت نه لري او د پیاوړې کېدو په لور روان دی. د بډو رشوتونو ستونزې د یو علمي ځای نیولې دی. اقتصادي حالت ډېر کمزور دی. د طالبانو د واک لاندې سیمو کې د منشیاتو کاروبار ترڅنګ د زنانو د حقوقو صورتحال ډېر خراب دی او دغه ډېرې بنیادي ستونزې دي. دغه رپورٹ په یو داسې وخت کې خپور شوی دی چې د صدر ډونالد ټرمپ انتظامیه لخوا د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره یو شمیر ناستې کړې دي او دغه ناستو او ملاقاتونو په اړه د امریکا او طالبانو دواړو خواونه د خبرو اترو په عمل کې د پرمختیا خبرونه په مطبوعاتو کې راغلي دي. خو څېړونکي دا مرحله ډیره ګرانه او اهمه ګڼي چې امریکا به څنګه افغان طالبان دې ته راضي کړي چې د افغان حکومت سره خبرو تکینوي. افغان طالبان دریځ لري چې افغانستان کې اصل جګړه د امریکا سره ده او د کابل حکومت ګوډاګي حکومت دی چې د امریکا په خوخه باندې چلیږي.
او د عراق په شمال کې د داعش د واکمنۍ له ختمېدو وروسته اوس نوي ډله ییز قبرونه موندل شوي دي. جزئیات یې له محمد عالمگیر نه په دې رپورټ کې واورئ.
د داعش نه بچ پاتې کسان کیسه کوي چې د اسلامي خلافت داویدار تر هغه وروسته همیش لا په یزیدی نارینه او داسې کند کنستلې او د وجل وروسته به هم په دې باندې دغه کند ډکې کړي. د یزیدیانو خزی او ماشومان به غلامانو په بازار کې خرڅ کړل چرته چې د ماشومانو نه باید خرکارې او د خزو او جنکونه به خپل جنسي خواهشات پوره کولو کار غسته. آسیا 15 کال وړاندې د 12 کال وا چې دایشو تختوله هغه نه غواړي چې سوکې مخ وویني.
ولا سعد دوازینه و روزیو ګوتنه مخو کار کن.
آسیا وای دایش والا د ګرمۍ راغلل او مونږ ته خپل کړي د تړلو غوګو کو وی مونږ ته ویل چې مونږ ګرونو ته بوزي او دغلت نه مو باسي دغلت به مونږ آزادی او په دې خاطر یې مون یو سکول ته راوستلو. دغه سکول کې دوی زمون نه کړي موبایل فونونه او شناختی کارډونه راغونډ کړل. آسیه د داعش د بشپړ ماتي او د نوغي د وټلو یوې هفته وړاندې د دوی نه تېخته وکړه او دا وایي اوس ورته خپل کړمو احساس کیږي.
ځاني پراستي عائلوي ګلک زحمت المدان
داشان ډیر ظالمان دوی با په مون باندې لوګې تیرولې وهل ټکول به را سره کول لاسونه را لګوسکړي او تشدد به را باندې کاو. پسیما یزیدی کېدل ټولنیز او مذهبي په جنگلو ده او داعش په د یزیدی بندیانو څخه همیش لغوختل چې خپل جبا او مذهب وانه پرېږدي.
کوم خوار نه ندنتا او اوی نه ندنتا کته نه میجن کی اشکه مجبور
نه. آسیا وای داعش تر هغه وراته وای کومون زیونه کړو مخوراک خاک وراته نه ملاویږي. ما سره بل لار نه وا خود دوی پوڑان دی بمې په باندې منسکاو. رضاکاران د یزیدیانو د کړمو پړه د داعش تر پتر هغه وچوي او هیل لري چې د دوی لخوا کړی جرمونه منلو او بشر وجنه تسلیمولو سره به په دې جرمونو ککړو مجرمانو ته سزا ملو شي او د یزیدیانو د نړیوالو لخوا امداد به وشي. دغه رضاکاران بیا د یزیدیانو د کړمو ذمہوار تر سرحد پورې حکومت هم ګرځوي. سوچ چې د یزیدیانو په حفاظت کې پاتې راغلی او دروان مشکلات حل یې ورلا نه دی لټولی. خالی په عراق کې تر سلور لکه پورې یزیدیان د بیکوره جون کوي. د نوبل سولې جایزه ګټونکې او د داعش بندي پاتې شوی نادیا مراد یزیدی خزه ده. دا وایي
هذه العباده وهذه المقابر الجماعيه وهذا الدمار هنا نتيجه بشاعه وهمجيه الفكر داعشي ولكن ايضا هذه
نتيجه یزیدیانو بشر وجنه او د اجتماعي قبرونه د داعش جاهله او ناوړه نظریه د لاسه شوی. زمون حقونه د خپلان د پیښې وی او مون سره دوکا شوی. داعش تر هغه د لاسه 3000 پورې یزیدیان کسان د گرفتاری وروسته تر اوسه به درک دي او د دوی درد په سیما سره برابر نه دی. د داعش په خوانه بندي آسیا وای
اصلا ما به ورکړو او ساجب ماکن ګوتن مې وبنه چې مجي به ورکړ.
زمون ګمان نه و چې دوی یعنی داعش والا به داسې هم کی دوی مونږ ته ویل چې مونږ به غرونو کې پریک دي خو دوی خو مونږ تبا کړو. د ملګرو ملتونو مامورین وایي دوی د اجتماعي قبرونو څخه راوباسلي مړي او د دوی د وجود باقی پاتې ټوټې بغداد ته پیژنګلو لپاره لیږلي او په اجتماعي قبرونو به را روانه مئی میاشت کې بیا لاس پورې کوي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل صاحب ورته لیدلې.
د ایران اسلامي انقلابي قیادت په لږه موده کې د مشرقي وسطا په مختلفو ملکونو کې خپل اثر رسوخ خور کړی دی. په دې سبب د مشرقي وسطا د سیمې بادشاهي مملکتونه او نور شخصي ریاستونه د ایران نه سخت وارخطا دي. نن د امریکای په مشهور میګزین فارن پالیسی کې د خلیج د ریاستونو اسرائیل سره د تعلقاتو خوګولو په موضوع د نامتو عرب زنانه لیکوالې دالیا اتوقا یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: د خلیج عرب ملکونه د اسرائیل په ترخ کې ننوتل او فلسطینیان یې هیر کړل. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو خپل یو بیان کې ویلي دي چې عرب ملکونو سره د سفارتي تعلقاتو لپاره اوس د امن لوزنامې اجت نه دی پاتې. دالیا اتوکا فارن پالیسی میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې امریکای د تیرې سمودینه خپل پوره وس چار شروع کړي دي چې د یورپ اتحادیانې ایران سره کړي خپل اټومي لوزنامه ختم کړي او په ایران نوی بندیزونه ولګي. خو دغه ملکونه نه خو ایران سره د لوزنامې نه رستو شل او نه په نوی بندیزونه ولګول. البته د یورپی ملکونو نه په دې لړ کې خ د خلیج فارس عرب ملکونو وختل چې په ښکارې اسرائیل را ترغاړه وستو او د ایران خلاف ورسره یو اتحاد جوړ کو. تیر ورځو کې د سعودي عرب، متحده عرب اماراتونو او د اسرائیل د خارجه چارو وزیران اسرائیل سره د دوستۍ شروع کولو په یو ملمستیا کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره خوا په خوا نه هستو. فارن پالیسی لیکي چې دا ملمستیا ډیره خفیه ساتلې شوې وه، خو د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د دې ویډیو خورکا. په دغه موقع د متحده عرب اماراتونو خارجه وزیر خپل تقریر کې شام کې د اسرائیل د بمبارۍ ټینګ مرسته وکړه. د امریکای نائب صدر مایک پینس دا ټول واقعیات د یو نوي دور شروع بللې ده. فارن پالیسی لیکي چې اسرائیل تر ډېری مودې پورې په دې مخمسه کې پروت و چې اسرائیل واحد داسې جمهوري ملک دی چې د دشمنانو په منځ کې پروت دی. خو د سمودي راسې دا مفروضه په غلطېدو ده، ځکه چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ځان نه ګیر چاپېره پرتو دې دشمنانو کې ځینې ځان ته رانږدې کړي دي. دینا د بنجامین نتنیاهو دو مقصدونه حاصلېږي: یو خدا چې راتلونکو ورځو کې په اسرائیل کې کېدونکو انتخابونو کې به نتنیاهو ډېر بر راشي، او دویمه دا چې دی پخوانو عرب دشمنانو سره په شریکه به د ایران خلاف یو اتحاد جوړ کړي او تجارتي راشه درشه به هم ورسره شروع کړي. دین علاوه د خلیج فارس د عرب ریاستونو اسرائیل ته پرانیز دی کې لوب دغه عرب ملکونه یقینا چې د فلسطینیانو د مرستې نه هم اوسرستو کیږي، ځکه چې د خلیج دا ملکونه څه زمانه وړاندې د سعودي عرب په مشرۍ کې د فلسطینیانو د مرستې ملګرتیا سرپنچ ملکونه وو. فارن پالیسی زیاتې چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو تیر کال اکتوبر کې د عمان دوره وکړه. د عمان سلطان قابوس سره اوږد ملاقات وکړو. دنیا ته د دې خبرې د ښکارا کولو کوشش وکړو چې په فلسطین اور د اسرائیل نوی آبادای په فلسطین باندې د اسرائیل قبضه او د فلسطینیانو په محاصره کې ساتل اوس عرب ملکونو سره د تعلقاتو جوړولو په لار کې خندان نشي ګڼل کېده. نتنیاهو تیر ورځو کې دا هم ویلي دي چې د اسرائیل مسافر هوایي جهازونه به اوس د عمان او سودان د پاسه تیریږي. هر کله چې اسرائیل ته تلونکي یو پرواز د تیر مارچ نه د سعودي عرب د پاسه تیریږي او اسرائیل کې کوزيږي. فارن پالیسی لیکي چې تیر کال بحرین کې د یونسکو په یو کانفرنس کې د شاملېدو لپاره د اسرائیل یو جرګه هم بحرین ته تللې وه. سره د دې چې د بحرین او اسرائیل سفارتي تعلقات نشته، خو بحرین هم د خپلو عرب ګاونډي ملکونو په شان ایران نوار خطا دی. په دې سبب تیر کال مئی کې د بحرین وزیر خارجه د اسرائیل په قبضه کې د شام جولان غرونو نه د ایران د یو میزایل په اسرائیل د ویشتو غندنه کړې ده. عرب زنانه لیکوالې دالیا اتوکا فارن پالیسی کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې متحده عرب اماراتونه خود اسرائیل په دوستۍ کې د ټولو عرب ګاونډیانو نه وړاندې تلې دي. د اسرائیل او متحده عرب اماراتونو ترمنځ د ډیرو کلونو راسې د ټکنالوژۍ، زراعت او د دفاع په مدونو کې جوخت ملګرتیا روانه ده. خو دا ملګرتیا د تیر کال په اکتوبر کې هغه وخت نوره زیاته په ډاګه شوه کله چې ابوظہبی کې د جوړو کراټې د عالمی مقابلو په موقع د اسرائیل قومي ترانه وغږولې شوه. په دغه موقع موجود د اسرائیل د لوبو وزیر ساګی موکی نومي یو لوبغاړي ته د سرو زرو تمغه ورکړه. دغه وخت د اسرائیل د وزیر پسترګو کې د خوشحالۍ او د جذباتو اوخ کې ښکارا لیدل شوې. اوس د اسرائیل د وزیر اعظم د نتنیاهو دا پوخ یقین شوی دی چې عرب ملکونو سره د تعلقاتو په جوړولو دی د فلسطین صدر محمود عباس ځان ته سلامي کولی شي، د فلسطینیانو د پاره په محدود خود اختیاری منلو مجبورولی شي، او دا شان به اسرائیل په خپل خیال د عمر د پاره د فلسطین د لانجینه لاسونه ووینځي.